www.azadiradio.com.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننی خبری ساعت ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې نن یو سخت زلزله وشوه. په دې خبرونه کې به د دې زلزلې د احتمالي زیانونو په اړه معلومات درکړو. همدارز وباوري چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ویلي تر څو چې پاکستان د طالبانو ملاتړ نه لاس ونخلي افغانستاني منځګړتوب نشي کولای. قدر من اوریدونکو دا خبرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منو په دې خبرونه کې نړیوال موضوعات او نور راپورونه هم لرو. همدارس د افغان بي سيم په 1813 شميره د اس ام اس او د ټيليفوني تماس په وسيله د نننۍ زلزلې په اړه خپل د سترګو لیدلای حال تاسو له اوریدونکو سره شریکولای شي. خو تر هر څه مخکې د ساعت خبرو نووري د نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه اجمل انت اوروي چې همدا شپه په استودیو کې را سره ده.
تکل صاحب د نړۍ په مهمو خبرونو کې هم د زلزلې چې مرکز په افغانستان کې او په ګوندي هواد پاکستان هندستان او د جنوبي اسيا په زين نور هوادو کیم ټکانونه سر شوی او په پاکستان نه د مرګجوب لري پټونه مرغلی دي. دا خبر به ولرو. امدارنګ د روسي چارواکو د بشري حقوقو د څار د ډلې اغه ریپورتونه رد کړی دي چې وایي د روسي په هوایی بمباریو کې په سوریه کې په لسکونو ولسی خلک وشل شوی.
ډیر مننه کوم ان صاحب. قدر من اوریدونکو د نړیوالو خبرونو د اوریدو لپاره چې شیبه وروسته وړاندې کیږي را سره اوسئ. خو لمړی د افغانستان کورنی خبرونه واوري چې ناجیه سپی چمتو کړی.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رايي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نن ورځې د زوروالي زلزلې لامل لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جګړې پر خېلو خو غږ کړی چې نړیوال بشري قوانين مراعات کړي او د لوګر چرواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداره د ویچګنی د خروار ولسوالي د دوی په کنټرول کې ده. د خبرونو تفصیل. یوی زوروري زلزلې چې مرکزی په بدخشان کې خودل شوې نن لغرمی ورسته د کابل په ګډون د هیواد ډېر برخي سختي ولړزولي. د افغانستان د طبيبي خو په وړاندې د دولت وزیر وایس برمک له ازادي رادیو سره په خبرو کې یوازې د لاسو ماشومانو د وژل کېدو خبر تایید کړ.
په تخار کې یو شمیر کلی تخریب شوی دی. دی وکونځي د نړیدو لامل بدبختانه لس ماشومان هم مړه شوی دي. د ځاني تلفاتو په اړه زمونږ د لومړنۍ راپور دی.
خو د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس نجیب الله کاموال ازادي رادیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه د شپږو کسانو جسدونه او نه شپږ زخمیان انتقال شوي. له بلې خوا د تخار د والی ویان سنت الله تیمور ازادي رادیو ته وویل چې د خار اړوند په بی بی هاجرې لیسې کې د ودانۍ د نړیدو له امله 12 زکوونکي وژل شوي او دیش نور ټپیان دي. نوموړي وویل چې د تخار په یو شمېر نور ولسوالیو کې لس نور کسان هم ټپیان شوي دي. اجرائیه رئیس عبدالله وایي د داعش ډلې کړنې کوم ځانګړي قوم او مذهب پورې اړه نه لري، بلکې د دوی کارونه د وحشت او ترور استازیتوب کوي. ښاغلی عبدالله د خبرینند وزیرانو شورا په غونډه کې وکړي.
همدارنګ نور کسان چې په هر نوم د افغانانو په وړاندې جنایتونه کوي او د توتور له مخې قومي مسایلو ته لمن وهي، موږ باید د دوی د توتیو مخه ونیسو او په وړاندې اقدام وکړو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې ورسېو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جګړې پر خېلو خو غږ کړی چې نړیوال بشري قوانين مراد کړي او د ملکی وګړو له هدف ګرځولو لاس واخلي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه خبر پاڼه ورسره له هغه ورکړه چې نن سهار په جلال آباد ښار کې د سړک غاړې ماين چاودنې لامل د دغه کمیسون دوه کارکونکي وژل شول او شپږ نور ټپیان شول. او د لوګر چرواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداره د ویچګنی د خروار ولسوالي د دوی په کنټرول کې ده. دغه ولایت د ولی ویان سلیم صالح په دغه ازادي رادیو ته وویل.
دا خبرونه د ټلک د دوی په خروار ولسوالي کې د اوسان د عملیات جریان لري. نو څورم خلکونو یش نو وژل شو د خروار ولسوالي هم ترلاسه راغلي.
خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې خروار ولسوالي د دوی په لاس کې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه لا اجمل ان څخوري.
I love you.
دوستانو د سیمې او د نړۍ خبرونو پایلم له هغه زلزلې کو چې مرکزی د افغانستان په هندوکش سیمه کې وو. د دې زلزلې ټکانونه په ګوندی هیواد پاکستان او همدارنګه هندوستان کې هم احساس شوې دي. په پاکستان کې رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 14 کسان وژلې او ګڼ نور ټپیان کړي. همدارنګه د جنوبی اسیا په ځینو نورو هیوادونو کې هم ویل کیږي چې د زلزلې ټکانونو ودانۍ خوځولي. په کابل، اسلام آباد او نوی دلی کې خبریالانو ویل دي چې ودانۍ لیدلې چې لړزیدلې او خلک له کورونو کوڅو ته راوتلي وو. دا زلزله چې ودیقې دوام وکړ په ډیرو سیمو کې خلک اړ کړل چې له ودانۍ راووزي او په ځینو سیمو کې ودانۍ نړولي. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریالانو وایي د دې زلزلې په خیبر پښتونخوا کې تر ډیره د سواد درزه پلي. په بې خبره خواو شاسیمو کې هم یو شمېر ودانۍ نړیدلې. دغه تر اوسه 14 کسان عمرې نتایج شوي ویل کیږي چې تر بیا و زیات ټپیان روغتونونو ته مړل شوي. هندوستان کې هم د زلزلې ټکانونه احساس شوي خو د مرګشوب لپاره کوم رپورټ نه دی ورکړل شوی. د روسي چارواکو د بشري حقوقو د څار د ډلې چې مرکزی په نیویارک کې د هغه ادعاوې رد کړې چې وایي د روسي هوایي بمباري په سوریه کې د لسکونو ولسی خلکو د مرګشوب له سبب شوی. د کرملن ویان دیمیتری فیسکوپ نن په مسکو کې خبریالانو ته ویل موږ د هوایي بریدونو په اړه د رسنیو په لوی شمیر کې مضر او قصدي معلومات لیدلي او دا راپورټ ښایي د همدوی څخه یو وي. پرون د بشري حقوقو د څار ډلې له مسکو څخه وغوښتل چې د روسي په بمباري کې د 950 ولسی خلکو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه څېړنه وکړي. د بشری حقوقو د ادارې د رپورت لمخې 23 ماشومان په شمول د ویلوې کورنۍ شپږ څلوي غړي په هومس کې د روسي په بمباري کې وژل شوي. همدارنګه غویل کیږي چې د غلطه ديار لس کسنور ولسی خلک پر یو نانوی د بمباري پر مهال وژل شوي. ویل کیږي چې دواړه په 5 اکتوبر په 15 نیټه رامنځته شوي. پیسکوپ ویل د روسي پاوز د هوایي بمباري پر مهال خپل اهداف په ډیر غور ټاکي او د ولسی خلکو خوندیتوب ته پام کوي. د اسلامي دولت د وسلواله دلیل مشکوک وسلواله سره پنخته کې لګت لګا د ترکیه د پولیس وژل شوی. رپورټونه وایي چې په جنوب ختیس کوردی سیمه کې پروت د دیار باکر خار کې په دینخته کې چنن شوی 15 وسلوال هم وژل شوی. د ترکیه چارواکي وایي د اسلامي دولت د دلیل دا وسلوال خې پنخره کې د اکتوبر د 10 نیټې په هغه دوه ځان وژونکو بریدونکو کې لاس ولري چې د کوردپلو په غونډه کې وشوي او ترسلو زیات کسان یې وژل. تر دې مخکې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریه استخبارات او کوردی وسلوال دانکری په بریدونکو کې پړه بللی وو او ویلی وو دوی د داعش سره یو د دې بریدون لپاره کار کړی دی. په بنگلاديش کې پولیس وایي دوی د یو ایتالوي مرستندوی کارکونکو د وژنې په تړاو نن څلور تنه نیولې دي. د ایتالیا مرستندوی کارکونکو په سپتمبر کې وژل شو او د اسلامي دولت وسلواله ډلې پړه پر غاړه واخیسته. د ډاکی د پولیسو ویان منتشر الاسلام وایي لنیول شو کسانو څخه درې تنه په مستقیمه توګه پر مرستندوی کارکونکو باندې په دزو کې لاس ترلود. چارواکو ویلي دوی هغه موټر سایکل هم ترلاسه کړی چې وسلوالو پر ټابله لبري دروسته د تیښتې لپاره کاروه. او چینایي مشان د دې هواد راتلونکو اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړي. د چین د کمونیست ګوند مشان نن په بیجینګ کې راټول شوی څو د 2014 کال څخه تر 2030 پورې 15 کلن اقتصادي پلان مسوده جوړ کړي. تمه کیږي چې په دې پلان کې به د چارواکو هغه هڅې دوام وکړي چې غواړي پر سوداګرۍ ولاړ اقتصاد، په کورنۍ لګښت او په کور دننه په بسیاینه ولاړ اقتصاد باندې واړي. دا خبرونه اوس هم د هوا د حالاتو اټکل نجيبې سمان څخه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان زید وریځوي، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 3 ده. په کندهار کې به اسمان زید وریځوي، د تودوخې لوړه درجه 3، ټیټه 2 ده. په مزار شریف ښار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 9. په هرات کې هم اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 15 ده. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې به اسمان زید وریځوي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 11 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 1 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 0 ده. او په بامیان کې به هوا نسبتا سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 15 اټکل شوی ده.
د خبري سات ځنګړې خبرونه اوري. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه ومرکې لرو. جګړه ځپلای افغانستان نن زلزلې وځپه. پرونه خبرونه کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نننۍ زلزلې د زیانونو په اړه معلومات اوري. په افغانستان کې د مروجو کورونو نیمګړتیا او د زلزلو په وړاندې د دې کورونو کمزورتیا په څه شي کې ده؟ په دې اړه به د رغونې د چارو د یو کارپوه نظر واورئ. د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین یا ټاپي د پروژې د ونډو د ویش تړون نن لاسلیک شو.
که چیرې دغه پایپ لاین راشي په زیاته فیصدي باندې خلک ورسره په کار ګمارل کېږي، نو چې کله خلکو ته کار وظیفه پیدا کېږي نو دوی د دولت د مخالفتونو نه لاس اخلي.
اجرایه رئیس عبدالله وی تر څو چې پاکستان د وسلوالو طالبانو لملاتړ لاس ونخلي افغانستان د دې هیواد پر منځګړتوب باور نشي کولای. په نورو موضوعاتو کې د هیواد د ملي ژبو له برلاسي او ټولو ته لمنلي شاعر سلیمان لایق سره د مرکې یوه برخه به درته واورو. ښاغلی لایق پښتو حماسي ادب ځکه پیاوړی بولي چې وایي ځواکمن شفاهي ادبیات لري.
د پښتو شفاهي ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنګونو کې لږ و له دغو سره د افغانستان استوګن خلک اخته وو، هغه فولکلوري ادبیات ډېر قوي دي.
د هغې ځوانې هندۍ میرمن کیسه به هم واورئ چې په ماشومتوب کې په پاکستان کې ورکه شوې وه او اوس خپل هیواد ته ستنه شوې. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو چې که تر پایه راسره اوسئ وابه اورئ. زمږ غږ له ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو، د خبرونې په پایل کې د نننۍ زلزلې موضوع راخلو. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اسدالله لودین همدا شیبه په مستقیمه اړیکه له سټوډیو سره دی. لودین صاحب، د نننۍ زلزلې تلفاتو په اړه مو څه اوریدلی او چارواکو په مختلفو ولایتونو څخه د دې زلزلې د زیانونو په اړه تاسو څه ویلي؟
ډیر مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې، دغه زلزلہ چې مرکز د بدخشان جرم ولسوالۍ خودل شوې، نن د یو نیم بجې په شاوخوا کې افغانستان ولړزو او دغه راز دغه زلزلې ټکانونه په هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا په ځینو هیوادونو کې هم احساس شوې دي او هلته هم خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. په افغانستان کې تر اوسه د مرګ ژوبله په اړه دقیق ارقام نشته، خو بیرابیر ولایتونو څخه چې موږ کوم ارقام راټول کړي هغه دا ښیي چې په ننګرهار کې د زلزلې د لومړنۍ معلوماتو مخې شپږ کسان وژلي او نه شپته زخمیان کړي. دغه راز په تخار کې هم یو لیسه د زده کوونکو نړیدلې ده، په دې کې 12 زده کوونکي وژل شوي، ډېر ټپیان دي. دغه راز کونړ کې هم ویل کېږي چې ډېر کورونه نړیدلې دي، په دوه کې یو ډېر کس زخمیان دي او یو کس مړ شوی دی. پنشیر کې هم ویل کېږي چې 25 کورونه نړیدلې دي او ویل کېږي چې دغلته خلک یا وجل شوی او ټپیان د خاورو لوټو لاندې دي او هڅه کوي چې د بیړنۍ حالات کمیټې دغه کسان د خاورو لاندې راوباسي. تر اوسه په دې برخه کې د تلفاتو په اړه کره جزئیات نشته، که څنګه چې ما مخکې ویل، خو څو شپې وړاندې چې موږ د دولت په د استقرار په چارو کې د بیړنۍ حالات په چارو کې دولت له وزیر وایس برمک سره خبرې وکړې، هغه ویل چې زلزلہ چې واشره وو درجه ثبت شوې ده په ختیځو او شمالي ولایتونو کې تلفات لري او دوی کوشش کوي چې د تلفاتو تر رسیدګي وکړي او کوشش کوي چې حکومت کسان چې د خاورو او لوټو لاندې باندې پاتې دي هغه کسان راوباسي. او دوی د محل په کابل کې او بیړنۍ ناست هم رابلل ده. خدای چې د زلزلې په د زیانونو په اړه باندې یو داسې چیرته و د خاغلی برمک لاندې خبري وورو.
مرکز زلزلہ باسوس معلومات کلی ما در ولسوالی جرم بدخشان است، این در نقاط شمال شرق افغانستان، منطقه خستک یا دره خستک و یک قریه که در اطراف خود امی منطقه است و در خود ولسوالی جرم است، متاسفانه که تخریب شده و به می ترتیب با گزارشی که چند لحظه پیش به دست ما رسید، دولت تخار هم تعداد قریه ها تخریب شده در ولسوالی مختلف و تعداد تلفات یک ده طفل یکی از مکاتب بودن که متاسفانه اونا چشدن از بین رفتن. دیگه این اولین گزارش تلفات جانی مامی است.
تکل صاحب باید ووایم چې دا مهال اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم یوه بیړنۍ ناسته را بللې په دې اړه له خبریالانو سره خبرې کوي او په دې ناسته کې به د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې عالي ادارې او دغه راز نورو اړوندو ادارو ته سپارښتنه وشي چې ټولو ولایتونو ته د خپلو ادارو ته د چمتووالي امر وکړي او ټولو ولایتونو کې د دې زلزلې له امله زیانمنه شوو کسانو ته رسیدګي وکړي. تر اوسه معلومات همدومره دي، موږ کوشش کوو چې په راتلونکو خپرونو کې د دې زلزلې د زیانونو او تلفاتو په اړه اوریدونکو ته کره او دقیق معلومات ورکړو.
ډیر زیاته مننه کوم اسدالله لودین. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالو چې د نننۍ زلزلې د زیانونو او تلفاتو په اړه د چارواکو د څرګندونو په حواله معلومات راکول. په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان هم د شپې د ټلیفون په مستقیم علي کرا سره دی. ویل کیږي چې د افغانستان شمال د زلزلې مرکز وو. آریان صاحب، په کندز کې چې هلته زیات خلک بې ځای شوي دي لخپلو کورونو د جګړو لکبله، د تلفاتو په اړه څه معلومات شته او د ورانیو ویجاړیو تاسو ته چارواکو څه ویلي دي؟
سلام تاسو ته کال سره او د ازادۍ راډیو اوریدونکو، څنګه چرای چې ټول ته مونږ دغه زلزلہ یارمنه ورسې او بچی رامنځته شو او د راپونو خاص د زلزلہ مرکز د بدخشان جرم ولسوالۍ خو د سره ده خو د کندز سیمه شروا کې وای چې د ولسوالۍ څخه راپورونه راغلي تروس پر سده څخه ساره او یا ځاني زیانونه خلکو ته نه دي اوختي. خو د تخار سیمه چارواکي بیا وایي چې دغه زلزلې له کبله د تخار په ښار کې د نجونو یو ښوونځی چې د بي بي حاجرې په نوم یادېږي دغه نړېدلی ده. د ښوونځي نړېدو له امله نجونې وژل شوي او څه باندې سته نورې ټپیان شوي دي چې په تخار روغتون ته انتقال شوي دي. هر سیمه چارواکي وایي چې روغتیایي ڈاکمن دے والی سرپرا ویار سورت اللہ تیمور کمرہ پور دیتا خاص پار سورت والے مختلف کسان کو شمول خوشنیانو تاتراندی او څمبه د شپې ته کورونا نړیدلې دي. همدارنګه د بدخشان د والی ماوین ډاکټر ګل محمد بدار آزادۍ راډیو ته ویل چې د دغه خبره لپاره یوازې د بدخشان په د کشف په ټول سیمه کې 200 کورونا نړیدلې دي. همدارنګه دوی ویل په پولیس ډول د بدخشان په سطح کې څه باندې کورونا نړیدلې دي چې په مختلف ولسوالیو کې دا شمېر په مختلف ده، یعنی بعضې ولسوالیو کې 200 او بعضې کې شل. او خو دوی ویل تر اوسه پورې د ځاني تلفاتو په اړه دوی ته معلومات نه دی ورکړل شوی.
بله، او آریان صاحب، په کندز کې څه حالت دی؟
کندز پر څه باندې دوه اونۍ کېږي چې امنیتي ځواکونه نیول اوس مهال امنیتي ځواکونه د دغه ولایت په څلورو دروازو کې حاکمیت لري. ښار کې امنیتي وضعیت ډېر ښه ده، خو په کلو بانډو کې لا هم وسله وال طالبان فزیکي حضور لري، کله ناکله جګړې وي. خو د سیمه چارواکي وایي چې دوی ته د افغانستان ولسمشر هدایت ورکړی ده تر څو چې کندز ښار په بشپړه توګه د وسله والو طالبانو.
آریان صاحب، په کندز کې فون لیکه کې فکر کوم زیات ستونزې شته، که څه هم زستاسو خبرې کې انقطاع کله کله راځي. زما مطلب له سوال نه دا و چې په کندز ښار کې چې یو زیات شمیر بې ځای شوي کورنۍ ځای پر ځای شوي دي او زیات شمیر خلک له خپلو کورونو د جګړو له کبله بې ځای شوي، د زلزلې چا ته زیان اړولی څه معلومات شته؟
معلومات چې موږ د کندز سیمه چارواکو څخه اخیستي دي، څو پورې به دغه زلزلې نه کوم زیان خلکو ته نه ده اړولی او نه داسې مالي زیان او نه ځاني زیان نه ده اړولی خلکو ته.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. اجمل آریان په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې په شمال شرقي ولایتونو کې د نننۍ زلزلې د تلفاتو او زیانونو په اړه د چارواکو له قوله راپورونه راکول. د افغانستان په زلزلو کې اکثرا کورونو ته زیات زیانونه اوړي. د افغانستان د مروجو کورونو نیمګړتیاوي په څه شي کې دي او د زلزلو په وړاندې ولې د افغانستان کورونه دومره کمزوري دي؟ په دې اړه د بحث لپاره مې انجینر محمد شاکر شهیر ته چې د رغونې د چارو کارپو دی بلنه ورکړې چې په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړي. انجینر صاحب شهیر، له تاسو نه مننه کوم. کمزوري ټکی د افغانستان پس دغه ساختمانی صنعت کې یا د انجینرۍ په صنعت کې، د ساختمانی انجینرۍ په صنعت کې عموما په څه شي کې د زمونږ د کورونو نیمګړتیا، مخصوصا د کلیوالو او خامو کورونو نیمګړتیا په څه کې ده چې اکثرا زلزلې زیات زیان اړوي؟
یا مننه، سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. لمقا کې د فصل رادیو لخوانه اورین اغه راپور چې برمکس ته تهیه کړو، اغه اساسو خبرنگار چې د تخانه دا راپور تهیه کړو، ما ټول واوري د پدې معنا دي چې دا مشکلات کړي اغه نقاط، یعنی د زلزلې لخوانه زیان شي، چې معمولا اقتصادي، یعنی اغه مناطق چې خلکو اقتصادي مشکلات درلوده، او دوم ټکی دا و چې اغه نقاط چې سره مراقبت شوي نه دي، یعنی د مرکز نه لری دي، مراقبت شوي نه دي، تعمیرونه معیاري جوړ شوي نه دي، زیان واقعي دا په دې معنا دي چې یعنی دوه مشکل او په دغه حساب کې، یعنی نقاط چې تعمیرات
شهیر صاحب، انجینر صاحب شهیر، انجینر صاحب شهیر، ستاسو اشاره اگر لویدلی یا نړیدلی مکتب ته ده چې پهغه کې د بیړنیو چارو د دولت وزیر په وینا دولس ماشومان پکې وژل شوي، همغه ستاسو اشاره ده؟
بله بله، یعنی په دې معنا هغه نقاط چې یعنی مراقبت شوی نه دي، هغه د مرجع مربوطه مثلا هر سمیر چې هر چیز ته جوړیږي، هر څه یو تیم لري چې هغه مراقبت هر مراقبت وکړي، یعنی معیاري جوړ شي. اگر چې موږ استاندارد انجینری وایي چې په هغه اساس باندې جوړ شي، جوړ شوی نه دي، په دې معنا چې هغه په معیاري جوړ نه شو، هغه نقاط تخریب شوی دي. دوم چې دا دي، هغه کورونه چې تخریب شوی دي، مثلا په بدخشان د دوه ولسوالۍ نوم واخیستل چې یو کشن وو، دا هغه په هغه نقاط کې چې دي، هغه هلته ډېر ضعیف عاملونه د اقتصادي لخوانه، هغوی ډېر مشکلات لري، هغوی نشي کولی چې دغه خپل تعمیر،
یعنی انجینر صاحب، انجینر صاحب، سوال دا دی چې وبخښئ، په همدغه خلک چې بې وزلي دي او غریب دي، مګر د غریبو خلکو یا بې وزلو خلکو په سویه، د اقتصاد په سویه، په کورونو کې هم داسې تدابیر شته چې که په پام کې ونیول شي، د زلزلې مخنیوي تر یوه حده پوري کېدای شي؟
اول نکي دا د خپل وزارت انکشاف د هاتي او برنامه لري چې دا هغه کسان چې مثلا اقتصادي مشکلات لري، هغه ته باید یو لارښوونه وکړي چې مثلا تعمیر څنګه جوړ شي.
هغه تاسو وایي، هغه انجینر سپ تاسو ته خلکو ته، تاسو خلکو ته مشوره ورکړي چې په خپل همدغه ارزان بایو کورونو کې څه ډول مواد وکاروي، لسه شنه استفاده وکړي چې په راتلونکي کې د زلزلې په وړاندې مقاوم ووسی د دوی کور.
دوی مثلا د ما راهنمایی یا د ما مشوره دادی که دوی د خام ختم جوړوي، دوی یو، یعنی موږ دغه پروګرامونه د وزارت له خوانه باز دلته مونږ لرو چې د موسساتي راهنمایی کوي چې دا تعمیرات مثلا څنګه ستاندرد جوړ شي، که د ختم جوړوي، یعنی حداقل یو 50 سال او یا کله دوام کوي، هغه مشکل نه لري د مکه د سامه لارښوونه دوی ته وشي، یعنی په خپله طریقه اوس نه چې ما ولې چې ما تاندوی سرهغه باید جوړ کی، خو طریقه لري چې هغه د خطر ډیر، یعنی ډیر په تفصیل معلومات غواړي چې بتا سکه.
ډیر زیاته مننه،
تصور کوم ډیر وخت غواړي،
ډیر زیاته مننه کوم انجینر صاحب،
دې چې هغه معیاري نه د خطر نه جوړ کیږي.
لته سونه ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د رغونې د چارو کارپو انجینر محمد شاکر شهیر و چې له کابل له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د بغلان نه د ازادۍ رادیو خبريال محمد غزالي د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی، ګورو چې په بغلان کې آیا د زلزلې زیانونه اړولي کنه. غزالي صاحب،
بله، ما ستاسو شماره مشوم. زلزله که ساعت پیش در بغلان رخ داد تقریبا کم سابقه بود در سطح ولایت بغلان. به گفته مسئولین ریاست صحت عامه ولایت بغلان 8 نفر فعلا زخمی است، اما از ولسوالی ها شبکه های تلفن مختلف که معلوم نیست چی گفت، منتها خسارات که خانه ها که چپه شده تقریبا بیشتر از 100 خانه است به گفته محمد نصیر کوزت رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان.
بله بله ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه په بغلان کې د ازادي رادیو خبريال غزالی سبو چې د زلزلې د نننې زلزلې د زیانونو په اړه له بغلان لن مختصر راپور راکو.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره وسی نور موضوعات هم لرو، خو له هم چې د زلزلې په مسله کې پاتې کیږو. نوریاس نوري زما همکار په استودیو کې را سره دی او د زلزلو د خطرناکو زلزلو چې زیات تلفات او زیانونه اړولې دي تاریخ او لاندې تاریخ ته کتنه کړې. نوري صاحب، تر ټولو سخت زلزله ستاسو د معلوماتو لمخې تاسو چې څېړنه کړې کومه وا او د افغانستان په نږدې سیمه کې څومره تلفات اړولې دي که په دې اړه د ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
بله، متکل صاحب، مننه. تر ټولو قوي یا زورور زلزله د لاتین امریکا کې شوی و په 2010 کال په هایټی کې. البته د 2010 کال د جنوري په 12مه دغه زلزلې له 2500 څخه له 250000 څخه تر 300000 پورې کسان وژلې. خو اکثره زلزلې ډېر قوي زلزلې په د آسیا په وچه کې شوې دي. د دغو زلزلو تر ټولو ډیر هند لرزولای دی او په هند کې ډیر تلفات اړولې دي. که تاسو خوښوي اوریدونکو ته به یو لنډه انکتنه وکړو.
همدغه ارقام راته ووایي چې په څه شمیر دي، په کومو کومو ځایو کې دي، په زړه پورې دي.
بله، د 2015 کال دغه وروستۍ زلزله چې البته لنډه زلزلې مخکې شوه، د 2015 کال د اپریل په 15مه د ریختر په کچه 8.8 زلزلې په نیپال کې شوخه، نه یا زره کسان وژل او تقریبا نیم میلیون یعنی 15 لک کورونه وران کړل. د 2012 کال د اگست په 11مه د ایران تبریز ښار ته نږدې دو زلزلو چې د هرې یوې اندازې د ریختر په کچه 6.3 او 6.4 وې، 306 تنه وژل او پر مالي زیانونو سربیره د دغو زلزلو له امله له 3000 زیات کسان ټپیان شول. د 2012 کال د مارچ په 11مه د هغې تسونامي له امله چې شاوخوا 1900 کسان وژل شول، او هغه تسونامي هم د سمندر په تل کې د یوې زورور زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه نه حساب شوی و راپورته شوی و. دغه تسونامي د جاپان د فوکوشیما اټومي دزګاه هم ویجاړه کړله. د 2012 کال د اکتوبر په 3مه د ریختر په اندازه 1.2 زلزلې د ترکیې ختیځ برخه ولرزول چې له امله له 600 زیات کسان مړه او له 3000 زیات ټپیان شول. مخکې مو ویل د 2012 کال د جنوري په 12مه یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 0 درجې ثبت شوی و، له 250000 څخه تر 300000 پورې کسان په هایټی کې ووژل. د 2012 کال د اپریل په 14مه د چین په شمال لویدیځ کې یوې قوي زلزلې چې شدت یې د ریختر په اندازه 6.9 ثبت شوی، شاوخوا 3000 کسان ووژل. چین بیا هم د 2008 کال د مې په 12مه یوې بلې قوي زلزلې لرزولی و. د چین په لویدیس کې دغه زلزلې چې قدرت 8 درجې ثبت شوی و، لواتیا څخه زیات کسان ووژل یا هم
لواتیا زره.
بله، دغه راز د 2008 کال د مې په 8مه د اندونیزیا په یوکا کارتا سیمه کې زلزلې 6000 کسان ووژل او 1.5 میلیون کسان هم بې کوره کړل. او د 2015 کال د اکتوبر په 8مه د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت او د هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې زلزلې 15000 زیات کسان ووژل او شاوخوا 3.5 میلیون وګړي له خپلو سیمو بې ځایه کړل. د زلزلو د قوي زلزلو په سلسله کې د غراز په ایران کې هم د 2003 کال د دسمبر په 6مه یو زلزله وشو چې قدرت د ریختر په اندازه 6.2 د بم خارې ولړزاو. په دې خار کې نږدې 2000 کسان ووژل شول او 3000 نور ټپیان شول.
ډیر زیاته مننه کوم نوري صاحب د ګټورو معلوماتو په خاطر. د افغانستان زلزله هیله ده چې تلفات به په همدې شمیر کې محدود پاتې شي او تلفات به ان شاء الله زیات نشي. قدر منو اوریدونکو، مخکې مې هم یادونه وکړه چې ستاسو په سیمه کې د زلزله شوی او تاسو یې شاهد پاتې شوی، نو کولای شي چې د افغان بي سیم په 1813 شمیره خپل خاطره او سترګو لیدلای حال اس ام اس کړئ، او همدارز کولای شي چې د ازادي رادیو د ټلیفون په شمیرو 0043220 او 0993250340 شمیروي د ټلیفون په وسیله د ټلیفوني پیغام په وسیله په ژوندۍ بڼه له اوریدونکو سره شریک کړي. البته ستاسو ټلیفوني پیغامونه او پیغامونه به د خبرونه په دوهمه نیمه کې راوخلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سمون غاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې را سره وسی نور په زړه پورې راپورونه او موضوعات هم لرو چې د خبرونه په دوهمه نیمای کې تاسو ته وړاندې کیږي. د وخت د مازدیګر 4 بجې او 1.5 دقیقې دي. په هر صورت مخکې لدی چې نور راپورونه تاسو ته وړاندې کو، تاسو رابولم چې سپورتي خبرونه واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال د ملي ټیم روزونکو له دندې ګوښه کړی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو برخې مسؤل سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل د سلاونس کلیزیچ په مشرۍ د فوټبال د ملي ټیم د کمزورو نتایجو وروسته د فدراسیون پریکړه وکړه چې دغه جرمنی روزونکو له دندې لیرې کړي. د ښاغلي کاظمي په خبره په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لپاره به ډیر ژر نوې فنی روزونکي د رسنوی لالاري معرفي کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ دیوي لوبي څخه لاسته راغلي اواید د کندوز له اړو کسانو سره مرسته وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلي ازادي رادیو ته ویل د غمرستي په کابل کې د کرکټ دیوي لوبي او دغه بورډ د کارکونکو د تنخواګانو دیوي برخې څخه سوي دي چې ټول مرستي شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ ته رسیدي. شاغلی فضلی له نورو بنسټونو څخه هم غوښتنه وکړه چې د کندوز له زیانمنستی سره مرسته وکړي. او د اسپانیا د غوړ لیگ سیالیو په لړ کې د اتلتیکو مادرید ټیم متوانی چې والنسیا ټیم ته ماتې ورکړي. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې د اتلتیکو مادرید ټیم متوانی چې 2-1 په مقابل کې والنسیا ټیم ته ماتې ورکړي. اتلتیکو مادرید له دغه بریا سره درې امتیاز ترلاسه کړه چې د نورو 19 امتیازونو په لرلو سره دریم مقام ته ورسید او والنسیا له دغه ماتې سره د جدول اتم مقام خپل کړ.
قدر من اوریدونکو، او ده هم د مهمو خبرونو لنډیز لګ زنګ سره چې لدې کبله تاسو به کنه غواړم.
یوه سوراوري زلزلې چې مرکزی په بدخشان کې خودل شوې نن لغرمې ورسته د کابل په ګډون د هوا ډیر ولایتونه لړزولي. تر اوسه د بیلابیلو ولایتونو د چارواکو د څرګندونو لمخې تر شلو زیات کسان په دې زلزله کې وشل شوي او تر سلو زیات ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر خېل غواو غکړې چې نړیوال بشري قوانین مراعات کړي او د ملکی وګړو له هدف ګرځولو لاس واخلي. د لوګر چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو هغه اداره دی چې ګنې د خروار ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. چینایي مشانو د دې هیواد راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړې. هغه زلزله چې مرکزی په افغانستان کې او په ګاونډي هیواد پاکستان کې هم لږ تر لږه 10 کسان وژلي او تر وبیا وزیات نورې ټپیان کړي دي. او په بنگلاديش کې پولیس وایي دوی د یو ټلوي مرستندوی کارکونکي د وژنې په تړاو نن څلور تنه نیولې دي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د خبری ساعت ځانګړي خبرونه اوریده. خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازدیګر له 15 او به د مازدیګر له 4 تر 15 بجو پورې وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې بابا ورای چې د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز له بي ځای شوی کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړي.
یو سلو اتلس کورنۍ د فارم وو کلم مواد برابر کړي. یو ځوان تاجر واغه هم یو سلو اتلس بوجي وړه دانز موږ د کومکونو سره یو ځای کړ.
نور موضوعات هم لرو، د دې خبرونه تر پای سره اوسئ. افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو لملاتړ لاس ونخلي امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د دې هیواد پر منځګړتوب اعتبار وشي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې دا څرګندونې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د وروستۍ وینا په غبرګون کې وکړې او ویل چې هغه هیواد لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. نواز شریف امریکا ته په وروستي سفر کې چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره یې هم وکتل په یو څیړنیز انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال ویلي و چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې هم وسلوال طالبان ووژني او هم د سولې خبرو ته کینوي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي تر اوسه هیڅ داسې نښه نه ده لیدل شوې چې پاکستان له وسلوالو طالبانو خپل ملاتړ بند کړی وي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې دغه هیواد اوس هم له طالبانو ملاتړ کوي او دا ډله سنبالوي. ښاغلی عبدالله یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې به د پاکستان صادقانه همکاري هغه وخت معلومه شي چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. لاوی دا ممکن نه ده چې موږ باور وکړو په داسې حال کې چې طالبان لیوي خواهمایي کیږي سمبالیږي او بلې خوا په دې باور وکړو چې په صادقانه توګه د خبرو په برخه کې منځګړیتوب کیږي. دا یو ډیره مهمه او اساسي مسله ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د وروستیو کې امریکا متحده ایالاتونو ته په یو سفر کې وویل چې پاکستان نشي کولای په یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د خبرو میز ته کینوي. نواز شریف دا هم ویلي چې پاکستان چمتو دی څو د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. خو د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله انتقاد وکړ چې د افغانستان د حکومت او خلکو له څو کلونو هڅو سره سره هم چې د سولې لپاره یې کړي دي ناامنۍ او پردې لاسوهنې لا هم په دې هیواد کې روانې دي. ښاغلی عبدالله همدارس تروریستي ګروپونه په خاصه توګه داعش د ویرې او وحشت خپرونکي ډلې وبللې او ویل چې دا ډله په افغانستان کې مذهبي او قومي لانجې رامنځته کوي. خو سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو څخه د افغانستان او پاکستان د یو واحد تعریف نشتوالی د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ نه کولو لامل ګرځېدلی. یو افغان کارپوه روح الله امین افغان سولې له پروسې د پاکستان د همکارۍ په خاطر په دغه هیواد سیاسي فشارونه او له طالبانو څخه د دواړو هیوادونو د چارواکو د تعریف نږدېوالی ضرور وباله.
مګر که یک فشار بین المللي و یک ناګوزیری سیاسي
خلای امین وای لومړی دا چې یو نړیوال فشار موجود وي، دویم دا چې پاکستان له طالبانو څخه د افغانستان له تعریف سره نږدېوالی پیدا کړي. دا چې طالبان که له هرې ډلې وي خطرناک دي. که دا تعریفونه سره یو شي د دې احتمال شته چې په پالیسیو کې بدلون راشي. او بل دا چې طالبان د پاکستان په وړاندې په خپلو غبرګونونو کې زیاتوالی راولي.
رفتارشان واکنشایشان نسبت به دولت پاکستان افزایش پیدا بکنه.
دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې څو ځل پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کوي. خو د وروستیو څو میاشتو ناامنیو ته په کتو په پاکستان انتقاد کیږي چې چارواکي له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي او هڅه کوي چې افغانان آرام نه شي. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې د خطر په اړه خبرداري ورکوي. د ملي امنیت مشاور وایي چې القاعده شبکې بیا په افغانستان کې ځان سره منسجم کړی او اسلامي دولت ډله افغانستان ته یو جدي ګواښ جوړوي. سلطان محمد سرور په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
حنیف اتمر وایي دا ویرشته چې تروریستان بیا په افغانستان کې ځانته د امن ځایونه جوړ کړي او د دغو ډلو د شړلو لپاره د ناټو او امریکا د ملاتړ غوښتنه کوي. ښاغلی حنیف اتمر د اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره په خپلې وروستۍ مرکې کې ویلي دي چې القاعده، طالبان، اسلامي دولت ډله او د حقانی شبکې په شمول نور یاغیان خپلې څیرې بدلوي. هغه ویلي دي چې دوی له منځه نه دي تللي، دوی خپل ځانونه بیا جوړ کړي دي. حنیف اتمر خبرداري ورکوي چې یاغیان ځانونه بیا منسجموي، خپل ځواکونه سره یو ځای کوي او له بهر مالی مرستې او ملاتړ ترلاسه کوي او په دې ګمان چې تیر کال په افغانستان کې د ناتو د حربي ماموریت په ختمېدو سره افغان ځواکونه کمزوري شوي دي، غواړي له فرصته استفاده وکړي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس رپورت زیاتوي چې په قندوز باندې د طالبانو وروستي برید او د دغه ښار نیولو څرګنده کړه چې افغان ځواکونه د ناتو دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. په تیرو دیارلسو کلونو کې له کومې نیټې راهیسې چې د طالبانو رژیم نسکور سوی دی، دا لومړی ځل و چې دوی د یو ولایت مرکز د څه مودې لپاره ونیولو. وروسته دوی د لشکرګاه او میمنې په شمول د افغانستان ځینې نور ښارونه هم تر ګواښ لاندې راوستل. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس رپورت زیاتوي چې طالبانو چې په تیرو کلونو کې چریکي بریدونه او چاودنې کولې، سږ کال یې خپل تکتیک بدل کړی او جبهي جنګونو ته مخه کړې. ریپورت وایي چې وسلوال مخالفین له ګاونډیو هیوادونو خصوصا د پاکستان له قبایلي سیمو څخه چیرته چې د پاکستان اردو په شمالي وزیرستان کې د دوی په ناځایونو باندې عملیات پیل کړي افغانستان ته اوښتي دي. حنیف اتمر وایي څو ډلې یاغیان هلې ځلې کوي چې د افغانستان له لارې خپلو اصلي هیوادونو ازبکستان، چین، روسیې او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي.
د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې د ګواخ په اړه خبرداري ورکوي. قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې شیبه وروسته په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د نننۍ خطرناکې زلزلې په اړه ستاسو پیغامونه را اخلو. خپل ټلیفونونه راوخلی او د افغان بي سیم په وزره څلوراتیا شپږ سوه شل او همداراز د روشن په صفر اووه سوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت شمېرو زنګ ووهئ او خپل د سترګو لیدلی حال له اوریدونکو سره هم شریک کړئ.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. یو اوریدونکی په لاین لرو. بلې، خپل ځان معرفي کړئ، له کوم ځای خبرې کوي او څه مو لیدلی نن؟ مهرباني وکړئ خپل خبرې وکړئ. بلې، او له کومو سیمو شاوخوا سیمو څخه مو څه اوریدلی د ورانی او د انساني زیانونو؟ ډېر ښه ورور، ډېره زیاته مننه کوله تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی. بلې، خپل ځان معرفي کړئ، له کوم ځای خبرې کوئ او خپل د سترګو لیدلی حال وایئ.
احمد تکل سلام تست د رادیو پرنو اوریدونکو ته عبد القادر تکین د طرفه کښې هم د زاوې څخه.
وعلیکم السلام مهرباني.
زه وایو احمد تکل د زلزلې د پیښې خبرې وو، ځکه هغه مرکز چې صدر شوی دی بدخشان ولایت کښې صدر شوی دی، د جیر ولسوالۍ او سره شاوخوا ننګرهار او کونړ او پنجشیر. احمد تکل، دغه طبیعي پیښه یا هم دا خطرناکه زلزله چې مالي او ځاني تلفات یې هم تر اوسه پورې چې مسافرې څخه اورېدلې دي، هم په نورو رسنیو ولایت او پنچیر ولایت چې دي ډېر هدا پریان ولایتونه دي چې یخ هوا لري، او سره دا وي چې چېرته ژر وفات په دې برخه کې جدي اقدامات.
ډېره زیاته مننه کوم. یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په لیکه لرو. بلې، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ، له کوم ځای خبرې کوئ. مونږ ته ستاسو آواز نه راځي. خپل راډیو که در سره وي نو هغه لطفا یا یې غږ ټیټ کړئ او یا یې بیخي بند کړئ. مهرباني. رحمت الله، تاسو څه لیدلی؟ قدر منو اوریدونکو، کله چې له ازادي راډیو سره خبرې کوي کوشش وکړئ چې موقعیت مو په داسې ځای کې وي چې غږ مو صاف او صفا تر خلکو پورې ورسیږي، او همداراز په منظم ډول په فصاحت سره خپل ځان معرفي کوي، له کوم ځایه خبرې کوي، او بیا کوشش وکړئ چې خپل پیغام په لنډو ټکو کې نورو اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
ازادي راډیو لوونه ترو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر مون اوریدونکو، په څو شیبو کې بس تاسو اس ام اسونه هم د همدې خبرونه په جریان کې وړاندې شي. خو له هغه مخکې تاسو ته یو ضروري یادونه کوم چې په اوو بجو د مخام په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي، چې تاسو کولای شئ د سهار تر اوو بجو، یعنی د ازادي راډیو د خبرونو د پیل تر وخته پورې د امریکا غږ آشنا رادیو په خبرونو کې د افغانستان او سیمې اورستي خبرونه واوري. اوس هم نور موضوعات لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د پایپ لاین د پروژې یا ټپي د ونډو د ویش تړون لاسلیک شو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ټپي پروژې د ونډو تړون د شریکو هیوادونو د وزیرانو په درویشتمه غونډه کې لاسلیک شوی. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ټپي پروژې پلي کېدل به د سیمې له ثبات او په ځنګړی توګه د افغانستان له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي. د رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د ترکمنستان په مرکز اشخابات کې د ټاپي پروژې د شریکو هیوادونو په درویشتمه غونډه کې د دې پروژې د ونډو د ویش تړون لاسلیک شو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې تړون لمخه به ترکمنستان 50% او پاتې نور هیوادونه افغانستان، پاکستان او هند 55% ونډه ترلاسه کړي.
با اساس این موافقت نامه
د دې تړون لمخه د ترکمنستان هیواد 50% د پروژې ساملرونکي او پاتې نور هیوادونه هر یو به 55% د پروژې ساملرونکي وي چې په دې سره ټول هیوادونه موافقه وکړه
قرار گرفته است.
د ټاپي پروژې لمړی تفاهم لیک په 2010 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو لاسلیک کړ. د تړون لمخې به د ګازو د انتقال لپاره څه باندې 1,115 کیلومتر پایپ لاین له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کیږي. دغه پایپ لاین یا نلیکه په افغانستان کې له فراه، هرات، کندهار او هلمند ولایتونو څخه تیریږي او بیا د پاکستان د کوټې له لارې هند ته رسیږي چې شاوخوا 10 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. د دې پروژې طرحه په 1990 کلیزه کې راپورته شوه، خو په بیلابیلو دلایلو په تیره بیا د افغانستان د نامنۍ د دې پروژې مخې ته خنډونه جوړ کړي وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ټاپي پروژې په لیکدل به د سیمې له ثبات په ځانګړي توګه د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي. د اقتصادي چارو کتونکي عبدالله واحد یاروای که عملاً د ټاپي پروژې کارونه پیل سي، د دې پروژې شریک هیوادونه به د خپلو ګټو لپاره هم د پروژې امنیت ته پام وکړي.
یعنی یو لامل بیکاری ده. که چیرې دغه پایپ لاین راشي، دې سره ډېر خلک په کار کېږي، په زیاته فیصدي باندې خلک ورسره په کار ګمارل کېږي. نو په طبیعي شکل باندې چې کله خلکو ته کار وظیفه پیدا کېږي، نو دوی د دولت مخالفتونو لاس اخلي او د حکومت سره لاس یو کوي، ځکه چې دوی منافع په خطر کې کېږي. هلته په امنیت باندې مستقیمه اغیزه لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د چارواکو په وینا، د ټاپي پروژې د ګازو د پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه له افغانستان څخه تیریږي او د دې پایپ لاین جوړولو په ترڅ کې واځي په افغانستان کې تر 5000 زیات کسانو ته کار پیدا کیږي. دا دوی په وینا د دې پایپ لاین لپاره د وروسته به افغانستان له کال سلګونه میلیونه ډالر د ترانزیت د مالی لارې ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې له افغانستانه د ټاپي پروژې تیریدونکي پایپ لاین امنیت لپاره بشپړ چمتووالی لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
احمدی له کونړ نه په خپل سمس کې لیکلي، د کونړ ولایت اړوند نارنګ کلی کې د زلزلې له کبله یو تن مړ او 15 تن زخمیان شوي او یو شمیر کورونه او مالونه لمینځه تللي دي. یو اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلي نن د یوې سختې زلزلې له کبله په کونړ د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې په ساو کلی کې څلور کورونه ویجاړ شول. انجینیر حبیب الله کوچی د خوست له پوهنتون نه لیکلي، شدیده زلزله په خوست کې وشوه، تقریبا یوه دقیقه دوام وکړ او خلک زیات وویرېدل. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی په خپل سمس کې لیکلي، زلزله در غزنی خسارات ته مالی کم و داشت و خسارات جانی نداشت. عبدالولی وفا د هلمند ولایت د ناوې له بارګړۍ څخه لیکلي، د نن ورځې د زلزلې شهیدانو ته د جنت غوښتونکیو او هیوادوندې خدای د سولې خاوند کې. فیض الله ترکی لیکي، نن یوه بجه او 45 دقیقې وې چې د خوست ولایت ته شدید زلزلې ټکان ورکړ، کوم زیان یې نه دی رسولی. او دولت کوچای د خوست له ببرک تانې نه لیکي، زموږ په سیمه کې کورونه یو شمېر وران شوي خو د سر تلفات نه لري. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز د یو سلوشلو بي ځای شوی کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته کړي. د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل چې په دې خوراکي موادو کې وړه غوړی چای بوره او یو شمیر نور خوراکي مواد شامل دي چې څه باندې 2 میلیون افغاني ارزښت لري. د کرکټ بورډ لمرستيال خغلی فضلی سره په دې اړه د ازادي رادیو خبريال سید کمال شاه عارف مرکه کړي او په سر کې د دې مرسته په اړه ورڅخه پوښتل دي.
ادارې د افریقا وکړه چې یو دوستانه سیالي په لار واچول په پلازمینه کابل کې لوبي په دوران کې سل افغاني ټکټ کم دوستان چې د لوبي لیدلو تر اکرل او یو سنور د افغانستان د کرکټ بورډ ټول مامورین هر کس خپل د یوې میاشې ماش نیم ماش د دوی لپاره جمع کړي چې په مجموع کې تقریبا یو سلو اتلس کورنۍ د فارم وکلم مواد برابر کړي. سره د افغانستان د کرکټ بورډ سره چې یو ځوان تاجر واغه هم یو سل اتلس بوجي وړه دانس موږ د کومکونو سره یو ځای کړل چې نن یې توزیع وسول د کندوز ښار خلکو واکان دی ټول مستحق و.
فضلی صاحب کپدې اړه معلومات راکړي چې په مرستاسو خوراکي موادو کې کوم کوم مواد شامل دي او څومره لګښت پر راغلي دي؟
بالکل تقریبا په دې کې هر فامیل ته یو یو د وړو بوجي وړه او یو بوجي غنوم په دې کې وړي برا چاوی لوبیا یعنی چې په مجموع کې و کلم مواد کیږي او څومره زیات چې موږ ټول کړی تقریبا د شلو لکو شاوخوا په افغانۍ کې د دغه ارزښت د لوبي چې موږ ټول هغه مستحق خلکو ته چې د دې نمرکې دوی اصلي مرکز موږ هغه کاری ټیم راغلی ټول هغه مستحق کورونو ته کارډونه ورکوسی ویلي پدیر اساس توګه باندې دا توزیع وسو.
دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز د بيځایسو کورونی سره مرسته کړي، ل نورو ادارو څخه مغوښتنه څه ده ترڅو د ضرورت په وخت کې د هغوی لاسنیوي وکړي؟
واکن دا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې چې یو یو تاسو ته معلومه د سپورت یا ورزش هغه سفیر د سولې د سرحد نه لري. نو موږ په ټول هغه ملي تجارانو پر هغه ټولونو چې دوی په واسطه تسوانوي چې د افغانستان په هر ولایت کې دغه مشکلات راځي انو څه طبي پیش راځي باید موږ افغانان یو بل بل لاسنیوي وکړو. د خارجي مرستو په انتظار ونه شو. نو دغه نور ملي تجاران کدې ته واسي او دغه همکاري وکړي نو پر اخر کې به د اکل غزمو تنځي چې دا تاسو سره مرستو ساتي چې تلويش کاله دا انتخابونو سره لاسو غریوانی هغه مشکل ته باید اکر رسیدګي وکړي. اما ور چې په داخل کې د خپل افغانانو او ځوانانو سره همکاري
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلی و چې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د کندوز لبي ځای شوی کورنۍ سره د دې ټولنې پر مرستو خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو د افغانستان د زلزلې په اړه واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. ستاسو لپاره نور موضوعات هم لرو. موریدل چې قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې مو واوریدل چې نن کابل ښار او همدارس د افغانستان نور ولایتونه یوې سختې زلزلې وځپل. د افغانستان د حکومت چارواکي هڅه کوي چې د دې زلزلې د ورستیو تلفاتو په اړه خلکو ته معلومات برابر کړي. همدارس په یو بل راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور د افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د القاعده شبکې د ګواښونو په اړه خبرداري ورکوي. بل راپور په دې اړه و چې د حکومت اجرایی رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو لملاتړ لاس ونخلي امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د هیواد په منځګړتوب باور وشي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د پایپ لاین د پروژو د ونډې د ویش تړون لاسلیک شوی. قدر منوریدونکو داو د خبرونه مهم راپورونه. سلیمان لایق د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې په تیر د ورستیو څلورو پنځو لسیزو د ادبیاتو په تاریخ کې یو وتلی نوم دی. د ښاغلی لایق نظریات هم د شعر په برخه کې او هم د ادبیاتو په برخه کې د اکثرو کارپوهانو په نظر د کانی کرخي بلل کیږي. د ازادي رادیو د ازادي رادیوي مجلې د سبا ورځې په خبرونه کې د خاغلی لایق بشپړه مرکه اوریدای شي. خدا شیبا د خاغلی لایق د دې مرکې د یوې برخې اوریدو ته ستاسو پاملرنه راګرځوم. ومان نیازی د دې برخې په پایل کې له خاغلی لایق څخه پوښتنه کړې چې په شعر کې د رزمی شعر رنگ د لایق په شعر کې البته د رزمی شعر رنگ غالب دی، د دې دلیل څه دی؟
زه په یو شي پوهېږم چې ولې حماسه اوس مروجه شوې ده او حماسي ژبه یا شعر پیدا کړې. یا یې پخوا هم درلوده، پښتني شعر خو د حماسو سره همیشه ملګری و، لیکن اوس غلبه ډېره زیاته کړې ده. هغه قانون مندی لري اول، ولې ته خو به پوهېږې چې مکتوبي ادبیات یا هنر مروج چې جامع تنویلي او په فرهنګ کې ډېر مهم عنصر ده، دا پر فولکلورونو باندې بنا کیږي. حتی ډېر علما په یوروپ کې دا عقیده لري چې کوم ملت چې فولکلوري ادبیات نه لري هغه مکتوبي ادبیات نه شي استولی. د امریکا په باب کې دا خبره ډېره کیږي چې امریکا ادبیات نه لري. ولې؟ فرانسوي ادبیات، اسپانیولي ادبیات، مهاجر ادبیات چې هلته تللي دي، نو یو مکس ته جوړ شوی. ولې؟ په خپله د امریکې جامع په دې لحاظ چې فولکلور نه درلود امریکې، هغه نسل چې فولکلور یې درلود وساتي هغه خو دوی تصفیه کړي، اروپایی نژادون هلته لاړ. لهذا اره جامعه بیا خو امریکا خو پیشرفته جامعه ده، دغسې جوامع تصور کیدلی سي چې فولکلورونه ونه لري او هغوی ادبیات ښه ادبیات مخصوصا نه شي استولی. پښتو په دې لحاظ چې ډېر وخت د سیاسي عواملو له کبله په دې کې شفاهي ادبیاتو ډېر رونق پیدا کړي. دا یو قانون مندي ده چې یو ملت چې مکتوبي ادبیات یې ضعیف وي د هغوی فولکلور ډېر پیاوړی وي، لکه د عربو پخوا له اسلامه چې بې سواده خلک و. زه په دې عقیده یم چې د پښتو شفاهي ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنګونو کې لږ و، له دغو سره د افغانستان استوګن خلک اخته و، هغه فولکلوري ادبیات ډېر قوي دي.
د افغانستان منلای او پیاوړی شاعر سلیمان لایق چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د حماسي په تیره د پښتو ژبې د حماسي ادبیاتو په اړه خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادۍ رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادۍ رادیو خبری ساعت خبرونه ته غواګی. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې ستاسو په امې وي پزله پوری کیسې تر اگرزوم چې د یو مشهور هندي فلم اصلي موضوع شوی ده. یو ځوانه ګونګي او کنه هندي میرمن چې نږدې لس کاله مخکې په پاکستان کې ورکه شوې و، نن بل اخر خپل هیواد ته ستنه شوه. ټاکل شوې چې دا ځوانه میرمن له هغې کورنۍ سره چې د دې په نظر د دې خپل ورکه کورنۍ ده یو ځای شي. د ګیتا په نوم دا میرمن چې برخلیک یې د بالیوود د فلمونو کیسو ته ورته دی، نن په داسې حال کې چې مسکۍ وه او له خپلو سترګو یې د خوشحالۍ اوښکې پاکولې، د نوې ډیلي په هوایي ډګر کې له الوتکې راښکته شوه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکاس سوارپ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هند لور خپل کور ته راستنه شوه. گیتا یو لس یا دو لس کلنه و چې د هند له سرحد څخه د نړۍ تر ټولو خطرناکې پوځي ساحې یعنی کشمیر ته ننوته. دا ماشومه چې نه خبره اوریده او نه خبره کولای شوی، یو لسیزه په پاکستان کې بنده پاتې شوه ځکه خپل هویت یې نشوای ثابتولی. نوموړی چې اوس 24 کلنه ده، د دې کلونو په اوږدو کې د پاکستان د لوی خیریه ټولنې اې دې لخوا په کراچۍ ښار کې ساتل کېده او حتی د گیتا نوم هم همدې خیریه ټولنې دې ته ورکړ. هند ته د گیتا د ستنولو پریکړه د روانې میاشتې په پیل کې وروسته له هغه وشوه چې نوموړې د دې د خپلوۍ مدعي کورنۍ ته یو نږدې عکاس وپیژنده. یاد شوی عکاس د هند د حکومت لخوا د همدې مقصد لپاره پاکستان ته استول شوی و. وینود کومار مهاتو چې وایي گیتا یې خور ده، نن د نوې ډیلي په هوایي ډګر کې د گیتا هرکلی ته ولاړ و. د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل خوشحاله دی چې خپله خور ویني ځکه ډېره موده ورته سترګې په لاره و. مهاتو له هند او پاکستان څخه مننه وکړه چې د ده د خور د ستنولو امکان یې برابر کړ. د مهاتو کورنۍ ته نن اجازه ورنه کړای شوه چې له گیتا سره وویني ځکه چارواکو غوښتل چې د دې ظاهري وضعیت ورسم کړي او بیا یې له دې کورنۍ سره مخامخ کړي. که څه هم د گیتا د پیژندګلوۍ په برخه کې لا هم ابهام شته، خو تمه ده چې د دې د ډي این اې له معاینې وروسته به څرګند شي چې هغه کورنۍ چې نن یې د نوې ډیلي په هوایي ډګر کې د دې هرکلی وکړ، د دې خپله کورنۍ ده او که نه. د گیتانومی کیسه په هند کې دومره مشهوره شو چې د بالیوډ نړۍ ته هم لار وکړه، او د مشهور هندي هنرمندانو سلمان خان او کرینا کپور په ګډون یو فلم هم پرې جوړ شو. د بجرنګ بایجان په نوم دا فلم په هند او حتی افغانستان او نورو هیوادونو کې ډیر مشهور شو.